د ماسپخین دوه بجې شوې. خطرونه دوستانو، زه اجمل انداز ما نور همکاران مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې د پاکستان لوی درستیز افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دوی څخه د ملا فضل الله د نیولو او ورسپارلو غوښتنه کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. وای سمیم د افغانستان اړوند خبرونه دروري.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د پاکستانی سوداګر میام محمد منشا سره په ارکی وکتل. د کورنیو چارو وزارت ساتنمن میر افغان ته چې کابل ښار ته د انتحاري حمله کوونکو مخه ونیوله د اتل پولیس لقب ورکړ، او د کندوز ولایت لپاره نوی والی امنیت قمندان او همدارنګه د دې ولایت د ملي امنیت رئیس معرفي شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د پاکستانی سوداګر او پانګوال میا محمد منشا سره په ارکی وکتل. د جمهوریت ریاست لخوا په خبرې شوې خبر پانه کې راغلی چې په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې. دواړو لورو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې پانګونه کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه والي په برخه کې مهم رول ولوبوي. دا کورنیو چارو وزارت ساتنمن میر افغان ته چې کابل ښار ته د انتحاري حمله کوونکو مخه نیولې د اتل پولیس له خبر کړ. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې انتحاري حمله کوونکو سره چې موټر په واسطه چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوی وو، غوښتل یې په کابل ښار کې وژونکي حمله وکړي، خو د پولیسو لخوا کابل ته د ننوتو څخه مخنیوي شوی دی.
پولیس ته هم شجاع است که از انتحاری نمیترسه.
دای وای پولیسو دومره زړور دي چې له انتحاری نه ډاریږي، انتحاری تعقیبوي او پرېږدي نه چې ښار ته ننوځي. او د کورنیو چارو وزارت د کابل پولیسو دغه افسر ته د اتل لقب ورکوي، او ساتنمن میر افغان د افغانستان د پولیسو اتل دی. د امنیتي چارواکو په وینا په دغه انتحاری حمله کې چې نن سهار په دې سبز ولسوالۍ کې وشوه، ساتنمن میر افغان پکې ووژل شه او درې تنه نور پولیس ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت لپاره نوی والی امنیت قمندان او همدارنګه د دې ولایت د ملي امنیت نوی رئیس معرفي شول. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې سرپرست عبدالمتین بیگ په دې حق لا جوړې شوې غونډې ته وویل چې محمد عمر صافی د کندوز د والی، عبدالصبور نصرت د امنیت قمندان او محمد ګل وردګ د ملي امنیت د رئیس په توګه ټاکل شوی دي. د کندوز نوی والی محمد عمر صافی ژمنه وکړه چې په هیواد کې ملي ګټو ته په پام سره به په هر برخه کې خلکو ته کار کوم. د عبدالمتین بیگ په وینا دغه کسان د آزاد رقابت لارې چې خپل ولسمشر ورسره مرکه کړي په یادو شوو پوستونو ګمارل شوی دي. او د کاپیسا ولایت په مرکز محمود راقي کې په وی چاودنې کې درې پولیس او دوه ملکی وګړي ټپیان شوی دي. د دې ولایت سرپرست مهرب الدین صافی ازادي راډیو ته ویل دغه چاودنه نن شاوخوا یولسنیمې بجې د امنیت قمندانۍ مخې ته شوې. د نوموړي په وینا چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، او امنیتي مسؤولان ویلي چې په دې برخه کې څېړنې پیل کړي دي. بهرني خبرونه به عصمت څاروان در باوروي.
د سوریه په ختیځ کې یو ډلیز قبر موندل شوی دی. د سوریه فعالان وایي د څه باندې 210 تنو مړي چې غالبا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له لوري په ډلیز ډول وژل شوي موندل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وویل د سشکاري چې وژل شوي کسان د شیطات قبیلې غړي دي چې په دارالزور ښار کې د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځو سره جګړه کوله. دا ډلوی چې ډلیز قبل وروسته لدی په قشقیه کلی کې وموندل شو چې د اسلامي دولت وستوالې ډلې د شیطات قبیلې غړي پریښودل چې خپل کورونو ته ستانه شي. د سوریې د بشري حقونو د څارونکو ډلې په وینا د دغو کسانو د مړو له موندلو سره د اسلامي دولت د وستوالې ډلې له لوري د شیطات قبیلې د وژل شویو کسانو شمیر 900 تنو ته ورسید. اردن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د یو پریکلیک مسوده وړاندې کړې چې د یو کال په موده کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقه د رامسته کېدو غوښتنه کوي. د دې مسودې په متن کې چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شوی د غراز د 2018 میلادي کال پایل فلسطینی سیمو څخه د اسرائیل د امنیتي ځواکونو د بشپړ وټولو لپاره ضرب العجل ټاکل شوی دی. په ملګرو ملتو کې د فلسطینی ادارې سفیر ریاض منصور وویل دی به د دغه پریکړه لیک پر مسودې د سمدستي رای اخیستو لپاره فشار را نه وړي، بلکې پرې به شي چې په دې اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون نور بحثونه وشي. ډیپلوماټانو ویلي چې په دې اړه خبرې ورځي او اونۍ دوام کولی شي. هندوی تر ټولو لوی راکټ او کپسول چې فضا ته فضانوردان هم وړلی شي په بری ولېږه. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې وویل چې د دوی دا کپسول لرونکی راکټ نن د اندرا پردیش ایالت له سریهار کوټه څخه فضا ته ولېږل شو. د هند دا کپسول لرونکی راکټ نوم نه لري، خو داسې جوړ شوی چې تر درې عملو پورې وړلی شي. راپورونه وایي چې دا نوی راکټ تر څلور ټنو پورې درنه سپوږمکۍ هم فضا ته لېږدولی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن خپل کلنۍ خبری کانفرنس ورکړي. دا یو له هغو محدودو غونډو او کانفرنسونو څخه دی چې د پوتین لپاره د دې فرصت برابروي چې له ځانه د داسې یو قوي مشر تصویر وړاندې کړي چې ګواکې د هیواد پر ټولو چارو ټینګ کنټرول لري. په سژنې خبری غونډه کې به پوتین د هغو اندېښنو د لرې کېدو هڅه وکړي چې د روسیې د اقتصاد پر سر راپورته شوي او په نتیجه کې روبلو خپل ارزښت ډیر له لاسه ورکړی دی. د روسیې پر اقتصاد د لویدیز بندیزونو او هم په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدو اغیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبې په ورځ وویل هغه بندیزونه چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر مسکو لګول شوي کېدای شي په څو ورځو یا اونیو کې لرې شي، خو دا په دې پورې تړلې ده چې پوتین څه ډول لاره غوره کوي. روسی چارواکی وایي چې د نارام شمالي قفقاز د کبردینو بالکاریا په سیمه کې درې سخت دریځې چې د یوې وسلوالې ډلې مشر هم پکې شامل دی وشل شوي دي. د روسیې تروریستي ضد ملي کمیټې وویل نن د باکسان په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې درې سړي ووژل شول. دې کمیټې ویلي په وژل شویو کې یو تن اندوزور ګوچاپشف نومیږي چې د یوې جنایتکارې ډلې د مشر په توګه تر تعقیب لاندې و. او د اسپانیا په جنوب کې یو له وزنه دروند سړی د څارویو د حقونو په سرغړونې تورن شو. دغه کس د کرسمس د جشن د مراسمو په لړ کې پر یوه کوټې سپور شوی و. د حیواناتو د حقونو ملاتړې ډلې وایي یو تن چې شاوخوا یو نیم سل کیلوګرامه وزن درلود د دسمبر په لسمه په لوچینا ښار کې د خلکو په مخ کې د خره پر یوه پنځه میاشتنی کوټې سپور شو. په هغو عکسونو کې چې رسنیو خپره کړي دغه سړی لیدل کیږي چې پر خره سپور دی او ځان شي. دوی ورځې وروسته خر د څارویو ډاکټر ته یوړل شو ځکه چې درېدای نه شوی. د څارویو د حقونو ملاتړ کوونکي وایي دغه خر په دې خاطر ومړ چې دروند سړی پرې سپور شوی و. د هسپانیا پولیس وایي چې د دسمبر په 18مه د 48 کلن سړی رسمن د څارویو د حقونو په لاندې کولو تورن کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د خبرونو تفصیل کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د پاکستان لوی درستیز افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دوی څخه د ملا فضل الله د نیولو او ورسپارلو غوښتنه کړې. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
دوی کله چې راغلي وو قطعاً داسې خبره دوی نه ده کړې چې هغه په موږ ادعا وکړي، او دوی په دې پوهېدلې دي چې اوس موږ بېلې هماهنګۍ نه او همکارۍ نه بله لار نه لرو. دواړه
په دې برخه کې د دفاع وزارت د چارواکو په څرګندونو ریپورت لرو، او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی سره یو تفصیلی مرکه دراوړو. د کابل نوی ټاکل شوی امنیت کمانډان وایي چې د خار د امنیت د ټینګښت لپاره نوی پلانونه او طرحې لري. دا چې دا طرحې څه دي دا بام واوري په خوست کې مو د وزیرستاني کډوالو لستون زو هم خبرو او د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې بواوري چې امریکا او د کیوبا مشانه په ټلیفون خبري وکړي او دواړو لورو هیله ښکاره کړه چې ورسته لنږدې شپې تو کلونو ډیپلوماټیکي اړیکې ولري. دا ګولیا چار تنظیم پروګرام هم د یو سات په پای کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ استخباراتو مشر شمنه کړي چې له افغان ځواکونو سره به د پوځي عملیاتو پر مهال لازمه همغږي کوي. د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف او د استخباراتو مشر د چهارشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د نړیوالو ځواکونو لقمندان سره د لیدل لپاره کابل ته تللی وو. په کابل کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان هم د دغو خبرو په خلاف کوي، وایي چې ایساف هیله مند دی چې دواړه خواوې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. بلخوا یو شمیر افغان جهادي مشران وایي چې پاکستان غواړي خپل سیاسي ماته پټه کړي او په دې توګه د تروریستي فعالیتونو پر افغانستان واچوي. اجمل تورمان له کابل نور حال راکړي.
که څه هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه همکارۍ ته تل د شک په سترګه کتل کیږي، خو دا ځل د پاکستان د پوځ لوی درستی ډاډ ورکړی چې د تروریزم ضد عملیاتو کې به له افغان حکومت سره همغږي کوي. د افغانستان لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی وایي پاکستان اوس دا درک کړی چې له افغان لوري سره له همغږۍ او همکارۍ پرته د تروریزم له شره نه شي خلاصېدلی. ښاغلی کریمی د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشرانو په خپلو ملاقاتونو کې د تروریزم د ځپلو ژمنې کړې دي.
دوی راغلي وو چې جناب ولسمشر صاحب ته د دې اطمینان ورکړي چې دوی هر نوع امنګي ته آماده دي. دا طبیعي چې رئیس جمهور هم دې استقبال کړ په همدې باندې چې په دا یو ښه نیت ته موږ باید تفاهم او به اصطلاح هم امنګي ته انکشاف ورکړو. هغه پس زموږ وظیفه ده د نظامیانو چې په ټول د سرحد کې د عملیاتو اجرا کولو، هماهنګي ایجادولو او یو بل سره تفاهم کول او معلوماتو شریکولو لپاره باید هڅې وکړو، کوشش وکړو او دې ته انکشاف ورکړو.
د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشران د چهارشنبه په ورځ په یو اعلان شوی سفر کابل ته راغلل او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له قماندان سره هم وکتل. په کابل کې د ایساف یا نړیوالو ځواکونو قماندانۍ هم د دغه خبرو په خلې کړې او ویلي دي ایساف هیلمن دی چې دواړه خواوې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. بلخوا د جهادي مشر او د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حضرت صبغت الله مجدد په مشرۍ د نجات ملي جبهه چې کابل ته د راحیل شریف سفر د پاکستانی مشرانو د ناکامو سیاستونو پټول دي. د جبهې منشي زبی الله مجددي وایي پاکستان غواړي په دې ډول کارونو سره په افغانستان دا پړه واچوي چې تروریستان په همدې هیواد کې دي.
کابل ته تراغلی پلاوی هدف زما په نظر دا و چې خپل ناکامیو ته تغییر ورکړي او مونږ ته وایي چې پلانای طالب په افغانستان کې دی او یا افغانستان په داسې مسایلو کې لاس لري. افغانستان هیڅکله هم تروریستي او انتحاري عملیات نه دي تشویق کړي او نه یې په چا حمله کړې ده. خپل د پاکستان اداره د تروریستانو د ملاتړ پیاوړتیا او هڅولو په سر کې ده او له دې انکار نشي کولای.
که څه هم د پاکستان د لوی درستی روسي سفر افغانستان ته او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد د همکارۍ او همغږۍ ژمنه کیدای شي، په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه زیری وي. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې پاکستان کله هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل ژمنو ته صادق نه دی پاتې شوی. یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې پر ښوونځي د پاکستاني طالبانو برید چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، ښایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان موقف ته بدلون ورکړی وي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزه غا رپورټونه رد کړل چې ګوندې د پاکستان لوی درستیزه افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دوی څخه د ملا فضل الله د نیولو ورسپارلو غوښتنه کړې. جنرال شهید محمد کریمي اسدي رډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې پاکستاني چارواکي اوس په دې پوه شوي چې تروریزم دوست او دښمن نه پیژني او باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف او د هغه هیواد د استخباراتو مشر د چهارشنبې په ورځ کابل ته تللي وو او له افغان ولسمشر سربیره یې له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د وسلوالو کونو له لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی شي د پاکستان له دې دوه لوړ پوړو چارواکو سره خبرې په کومو مسایلو وي.
حکومت خو همیشه دا کوشش کړی دی چې سره دې چې موږ کوشش کوو چې خپل امنیتي قوتونه تقویه کړو. د سولې لپاره همیشه هڅه او هیله موجوده وه، نو دا د سولې د پروګرامونو په اساس په سیاسي چوکاټ کې او په نظامی چوکاټ کې زموږ د حکومت لخوا د دوی سره دا اړیکو پراخول او د نیکو اړیکو جوړول دا پیشنهاد یا دا وړاندیز او د عملی جنبه اغوستلو لپاره زموږ له خوا شروع شوی او تاسو خبرې چې اب رئیس هلته سفر وکړو هغې نه وروسته د نظامی چوکاټ کې زموږ په منځ کې دا خبرې شوي چې باید یو بل سره همکاري وکړو، هماهنګي وکړو، عملیات مشترکې اصلي او حمایه کننده دواړو خواو ته یو بل سره په تفاهم کې اجرا کړو، یو بل ته معلومات ورکړو. د دښمن په هکله، تروریس په هکله، او تروریس هر څوک چې وي په هغې کې ښه تروریس او بد تروریس نشته، او دا به تاسو زموږ د مشرانو نه هم اورېدلي وي چې همیشه یې په دې ټینګار کړی چې تروریس تروریس دی او ښه او بد نه لري. نو پرون هم چې دی راغلی و ولو چې ډېره بده پېښه پېښور کښې وه چې په هغې باندې هر څوک خفه دي، لکه چې هغه ماشومانو بېګنا تنکي ځوانانو د هغې په مړینه، لکه د پکتیکا پېښه یا د استقلال د لیسې پېښه، په هغې باندې زمونږ لخوا طبیعي چې ډېر پېښه پشي، ځکه چې مونږ دا درد لرو، مونږ دا درد احساسوو، نو د نورو د زړه نه هم راځو. نو د سره د دې پېښې دوی راغلي وو چې جناب ولسمشر صاحب ته د دې اطمینان ورکړي چې دوی هر نوه امنګي ته آماده دي.
جناب کریمی صاحب، په ځینو راپورونو کې داسې ویل شوي چې د پاکستان دغه دوه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې کابل ته راغلل چې په پېښور کې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ډېره یوه لویه خونړۍ حمله وشوه د مخالفینو لخوا. ځینې کسان په دې باور دي چې دغه مقامات د دې لپاره راغله کابل ته چې کابل ته ووایي چې دغه حمله د تاسو لخوا نه په موږ باندې وشوه. داسې څه په دې ملاقات کې مطرح شوه؟
نه، قطعا دا خبره زه ردوم. دا چې هر څوک وایي هغه د دوی خپلې د په اصطلاح د دوی مفکوره ده، هغه دوی پوهېږي، کار یې پوهېږي، ول دوی کله چې راغلي وو قطعا داسې خبره دوی نه ده کړې چې هغه په مونږ ادعا وکړي. او دوی په دې پوهېدلی دي چې اوس مونږ بې له هماهنګۍ نه او همکارۍ نه بله لار نه لرو. دواړه مونږ پخوا هم همیشه همکاري وو، هم همغږي غوښتې وه او په دې هم ټینګار کولو. اوس دوی هم په دې قانع دي، داسې کومه خبره یا داسې ادعا نه کړې ده او نه داسې ادعا کوي، ځکه که داسې ادعا وکړي مونږ هم خپل ځوابونه لرو. داسې خو نه ده، مونږ که چېرې داسې یو بل ملامتوو، مونږ دومره اسناد لرو چې بې حده. ولې اوس دې وخت نه دی چې یو بل باندې اتهام، یو بل باندې ادعا، یو بل باندې ملامتي واچوو. فکر کوم چې د دواړو خواوو دغه ډېر پوځای زمونږ له خوا همیشه د مشرانو همدا هدایت دی چې مونږ چې وکولی شو سوله باید راولو، یعنی ځان باید آماده کړو، اردو جوړه کړو، پولیس جوړ کړو. ولې مونږ د جنگ لپاره نه جوړو، د خپل وطن د ساتنې لپاره جوړو. او که چېرې مونږ داسې په دې پسې وګرځو چې ته ملامت یې، زه نه یم ملامت، نو دا خو جنگ نور هم تودوي او کومې نتیجې ته نه رسېږي.
بله کریمي صاحب، ویل کېږي چې د پاکستان د دو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان نه د مولانا فضل الله د سپارلو غوښتنه هم کړې، او دا یې هم ویلي چې که چیرې افغان حکومت ورسره راضي وي، دوی غواړي په یوازې سره یا په مستقله توګه د افغانستان په سرحدي سیمو، له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې مستقل عملیات وکړي. داسې څه موضوع یاده شوه؟
نه، ټوله خبره په همدې وه چې تروریست تروریست دی، د تروریست په مقابل کې مونږ باید مشترک عملیات وکړو، مشترک موقف ولرو او ټول معلومات د دښمن په حق له یو بل ته ورکو. مولا فضل الله دوی نه یاد کړی دی او نه مونږ دا مانو، ځکه چې مولا فضل الله په افغانستان کې نه اوسېږي، نه مونږ پناه ورکړې ده. ولې دا چې سرحد ډېر اوږد دی، سرحد ډېر پیچلی دی، ډېر امکان لري چې لکه نورو بعضې تروریستانو غوندې چې دې خوا یې خوا ته ځي او راځي، شاید کوم وخت کې به تېر شوی وي. ولې زیاتره وخت دی په خپله د پاکستان ای خوا ته د خط ای خواته په ولسوغه کې ایجنسی کې تګ را تک کوي دی سیار نه ثابت نه دی سیار دی همیشه مونږ تورست تر نه ورکړي دی نه ورکو
په دې ملاقاتونو کې ولسمشر سره ستاسو سره بل اخر د تروریزم د لمنځوړلو لپاره په کوم مسایلو باندې موافقه وشو یا څه پرمختګ وشو په دې برخه کې
ارزو کوم دا خو د خبرو لړۍ ده چې هغه د اعتماد جوړولو د باور جوړولو لپاره مونږ هڅه کوو خبرې هم دا خبرې دي چې مونږ تم د جلالت محب ولسمشر ته توصیه هم دا ده چې تاسو په سرحد کې خپله سیمه کنټرول کوئ ځانونه قوي کوئ خپله خاوره خپله خلق وساتئ او له دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اوس دا کوشش کوو چې که چیرې په یوه سیمه کې مونږ عملیات کوو دوی باید له یخوا نه حمایوي عملیات وکړي که دوی عملیات کوي مونږ له دې خوا حمایوي عملیات وکړو تر څو چې هغه په ټول د سرحد کې په یوه منطقه کې دښمن له دواړو خواو ضربه وویني.
کریم صاحب روسي پوښتنه په داسې حال کې چې په خوا داسې انګېرل کېدل چې د تروریزم قرباني یوازې افغانستان دی خو ما د پېښور روسي پېښې وښودله چې پاکستان هم د تروریزم قرباني دی او په پاکستان کې هم هغه څه پېښه وشوه لکه د پکتیکا په یحیی خیلو کې څه وشوه دغو پېښو ته په اشاره د پېښور پېښو ته په اشاره څه هیله مندي پیدا شوې چې پاکستان به دا ځل د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې عملي او صادقانه ګامونه پورته کړي؟
موږ امیدوار یو او د هیلالرو او د ادادې څو جلسونه هم د شخکاری چې دی غواړي چې خپل صداقت موخي خپل اخلاص موخي او په دې اعتماد کې جوړولو کې عملی کار هم واخلي او دا خو واقعي ده چې ممکن په دې هیواد کې ډیر دردونه لیدلې دي او ډیر ماشومان مل لا سور کړی دي خويندې او سپینسری او سپینګری مل لا سور کړی دي مونږ سره دا درد بخي ډیر دی نو د یما درد له کابله کومه پیښه چې په پېښور کې شوې ده په باندې هر افغان خوګمن شوی دی او دوی ته دا پیښه درد اوس دا خی چې په ګوشي ځان څوک او تورستان هغه نه پیژني حدود او سرحد او دوست نه پیژني او تورست دوست نه لري او تورست نو دوی هم د نتیجې ته رسیدلی دي چې باید یو ځای کار وکړو مشترکاً کار وکړو او د تورستانو مخنیوي وکړو
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی و چې کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیز د روسي سفر په اړه او لاغه سره د شو خبرو اترو په اړه څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
خلک او د مدني ټولنو غړي وایي د کابینې په اعلان کې ځان د امنیت ترڅنګ د خلکو پر اقتصاد هم ناوړه اغېزې کړي. دوی د پنځشنبه په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې نور نو خلک په انتظار پرې نږدي او د کابینې د جوړېدو لپاره سر تر زره اقدام وکړي. قاسم سولمل په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي دوی هڅه کوي څو د نوي کابینې غړي وړو ژمن کسان وسی، خو د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره دی. دغه مدني ټولنې له حکومت څخه غواړي چې د یوې اونۍ په جریان کې نوې کابینه ولسي جرګې ته د باور یا د اعتماد رایې د ترلاسه کولو په خاطر معرفي کړي. دوی د غوښتنې په داسې مهال مطرح کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه باندې اتیا ورځې تیرې شي او لا هم حکومت نه دی توانېدلی څو د نوې کابینې غړي معرفي کړي. د افغانستان د مدني ټولنې د شبکې غړی سید ناصر موسوی وایي چې د کابینې په اعلان کې ځنډ ورځ تر بلې امنیتي او اقتصادي وضعیت ستونزمن کړی دی. دی وایي هر ورځ چې د کابینې معرفي کول ځنډیږي امنیتي او اقتصادي وضعیت ورسره خرابیږي. د دولت 15 کلن او 10 کلن پلانونه لا تر اوسه معلوم نه دي. په مجموع کې اوس داسې وضعیت راغلی چې خلک نه پوهیږي دولت کوم لور ته روان دی. د مدني ټولنې غړي نه وځي دا چې د کابینې پر ژر اعلان دو ټینګار کوي، بلکې وایي چې نوې وزیران باید دوه تابعیت لرونکي ونه وسی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ونی مخکې د دیني عالمانو په غونډه کې ویل چې نوې کابینه به په راتلونکو درو ونی کې اعلان کړي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هم کار کوي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر پلورونکي وایي چې د کابینې ځنډ او نامنې د دوی پر بازارونو ناوړه اغېز کړی دی. د کابل ښار یو دکاندار اغا محمد د ازادي راډیو ته وویل دا چې کابینه نه اعلانېږي نو سوداګر هم دې ته زړه نه شکوي څو هیواد ته مال وارد کړي.
دا چې دا وزیر صاحبان کابینه یا نه تعینیږي یا په دې کې څه مشکل ده. د دې په خاطر باندې موږ کاروبار باندې زیات اثرات غورځولي دي او دې نامنه بیخي زیات ځکه چې خدای پاک دې په ملک کې قراری راولي چې یو تجار مو کولای شي چې مال لاوړي او جنس راوارد کړي.
بل پلورونکی خالد بیا له نامنه شکایت کوي چې د کارونو ته زیان رسولی دی.
انتحاریانو ډېر سوي کاروبار بېخي خوند نهسته. بازار کې څوک هم اوس نه ګرځي د ډاله کابینه خوغم نه ده معلوم سوی رشوت بېخي اوس نهسته.
کتونکو وای انتخاباتي سنوزو لالوړان دی په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اغیزمن کړی او اوس دا چې حکومت د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نو د کار د خلکو لپاره تازه اندیشنې جوړې کړې دي. د خلکو مدني بنسټونو د اندیشنو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به دا ځل د کابینې د معرفي کېدو په برخه کې خپلې ژمنې له اعلان سوي وخت سره سم عملي کړي او کنه.
دوستانو نن بیا هم په کابل کې په د پولیسو پر یو موټر باندې برید شوی دی. د سیمې د څو عیني شاهدانو حال د هغوی په څرګندونه کې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زمو مدارون ممزای زوی ترخیر د سیمې اوسیدونکو چې موږ دلته کور کې ناس اوسې ګرام اوسې ګور د ته ما زراغ اوسې ګور میدان کې هلته د پولیس د لسوالې پرنجره باندې انتحاري شو ولا سپینه سراچه ولا د سر جنگوري واده موټر لته یو انتحاري فوټبال میدان ما بس کې پروتو انور زخمیان رنجر کې واچل بیتل اور اشی کورو شیشه مات سره ډیره سرمانی نه دا تقادل لري چې سول را ولدا انتحاریان ډیر ځاسي
زل مجد ناراغل مت کور کې کوټه سينه وته مت غړس مونږ وټاسو چې باندې جکسو دلته میدان کې دوړي
کور کې مې چا جوړي پاڑا لو بجے ادھر لکھے انتظار اس بس راہل دن پجار سے آئے تو ہم قتل بس رو پولیس ملس تلافات اور کڑا دے اور بس رو رمنگ اور تک خبیاں بدی سر گندو سے منگا میں لڑکا ہے بچا اور رمن ڈے والا چال آپ مالے بس ضرور یا ادیسا اس والا بس خیر دے مشکل نست
ډیر په تاسف سره باید وای چې موږ دولت ډیر غسه وای په دې نږدې کې د امنیت دونه کوي چې اگر چې تلاشیان ساده اگر چې هر شی ساده خو موږ نه پوهیږو چې دا ولې او دا څنګه د سرامست کې په دون امنیت کې په دون غه کې
لمه چې تراو تی په دې باندې وخت کې د ناس چې موږ ته اندو وخت کې په درزو.
دوستانو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوري. دا یو شمیر هغه کسانو څرګندونې مو اوریدي چې د یو برید شاهدان و د ترخیلو په سیمه کې د کابل نوې ټاکل شوی امنیه قومندان وایي چې د خار د امنیت د ټینګښ لپاره نوی پلان نو طرح لري. لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی آزادۍ رادیو ته په یوې مرکې کې وویل چې د دې پلانونو په عملي کولو سره به په کابل کې د بېلابېلو جرمونو مخه ونیول شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو زور اخیستی. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د امنیت په اړه د نوو پلانونو په اړه ترې پوښتلی.
موک د کابل د ښه امنیت راوستو په خاطر باندې خپل پلانونه په درې مرحلو تقسیم کړی دي. یو اوږد مهاله ده، بل منځ مهاله ده، بل لنډ مهاله ده. امیدوار یم چې په دغه درې کټګوري پلان کې چې موږ یې تطبیقوو موږ وکولای شو چې په کابل کې د سازمان یافته جرایمو او د تروریستي اعمالو دفتر تور کړای سو یا مخنیوي وکړای سو. سپدی کې څه شامل دي په مجموعي توګه کې یو خدا دا سی یو باز نګری ضرور ده چې موږ په مسایلو کې تر کاغه په کشفی ادارو کې دې موږ دي او که په امنیتی بخش کې دي. بل طبیعت قوتونو ده چې قوتونه سی فیلن په څه شکل کار کوي او نواقص په کوم جی کې وو.
نواقص خبره مو کړه څه نواقص شته؟ دومره وخت چې تاسو د کابل د امنیه قومندانې په توګه وظیفه ترسره کړله ستاسو په نظر کوم کارونه ستاسو د کار خنډ ګرځېدلي دي؟
داسې نواقص شته که نشته په دې زه اوس بحث نه کوم، ځکه بحث نه کوم چې ما دوه هفتې کېږي یا یوه نیمه هفته چې ما کار ته شروع کړي په دې یوه نیمه هفته کې زه دا قضاوت نشم کولای چې په کوم ځای کې ولې کومه پروګرامونه چې زه ورته لرم هغه دا ده چې هغه به انشاءالله سل په سله کوو او زه امیدوار یم چې په دې کې به یو څه تغییرات په مخنیوي د جرایمو کې راشي، که هغه ترورستي جرایم دي که جنایي جرایم دي که آزادي یا سازمان یافته دي که آریوي.
په ښار کې دننه د ترورستانو مخنیوی ډېر سخت کار وي، دې ته په پام چې ملکیان به هم تلف کیږي. د ښار څلور دروازې ولې کلکې نه دي؟ دا ترورستان له کوم ځای راځي؟ څوک ورسره ملاتړ کوي چې دوی داخل د ښار ته راځي او خپل فعالیتونه کوي؟
ټیکنالوژي ډېره لوړه تللې ده، سه له دې ټیکنالوژي نه ترورستان نظر په حمایت بعض استخباراتي حلقاتو او د بودیجې قوي مصارفو ډېره لوړه استفاده وکړله. ولې برعکس هغه ټیکنالوژي سي د دغه پیشرفته جرایمو لپاره ضرور ده موږ په افغانستان کې نه لرو. دا یو عیني واقعیت ده. نن سبا انفجاریه مواد په داسې یو سیستم یا ترکیب کیمیاوي ترکیب باندې جوړیږي چې حتی بعضې دستګاوې چې پخوانۍ دستګاوې دي نیسي تثبیتولی کشفولی.
دوستانو د کابل د امنیې له نوي قمندان سره مو د ازادۍ راډیو مرکه واورېده. عبدالرحمن رحیمی د امنیت په برخه کې په نوو پلانونو څرګندونې کولې. دوه نیمې بجې شوې. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي دراوړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې مخکې د لویلوی پاکستانی سوداګر او پانګوال میا محمد منشا سره په ارکی وکتل. د جمهوریت ریاست له خوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د لا پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. د کورونا چارو وزارت ساتنمن میر افغان ته چې کابل ښار ته د انتحاري حمله کوونکي مخه ونیول د اتل پولیس لقب ورکړ. د کاپیسا ولایت په مرکز محمود رقی کې په یوې چاودنې کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت لپاره نوی والی امنیت قمندان او همدارنګه د دې ولایت د ملي امنیت رئیس معرفي شول. د سوریې په ختیځ کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. د سوریې فعالان وایي د څه باندې 230 تنو مړي چې غالبا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له لوري په ډله ییز ډول وژل شوي دي موندل شوي. اردن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د یو کال په موده کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې د کیدو غوښتنه کوي. هندوی تر ټولو لوی راکټ او کپسول چې فضا ته فضانوردان هم وړلی شي په بری لیږلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن خپل کلنی خبری کانفرنس ورکړي. دا یو له هغو محدودو غونډو او کانفرنسونو څخه دی چې د پوتین لپاره فرصت برابروي چې ځان یو قوي مشر وشي. او روسی چارواکی وایي چې د نارام شمالي قفقاز د کبردینو بالکاریا په سیمه کې درې سخت دریځ چې د یوې وسلوالې ډلې مشر هم پکې شامل دی وژل شوی دی.
دوستانو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. اساسي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه پته ده. د سیمې په اړه هم څو ریپورټونه لرو. د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم لرو. خو مخکې لاغې پام وکړئ د اقتصادي پیښو په اړه څو خبرونه ته.
محترم اوردونکو په مخړی اقتصادي خبرونو ته یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د حکومت د کابینې په اعلان دو کې ځند امنیت سربېره د خلکو پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. د دغه ټولنو استادونو په کابل کې په یوې غونډه کې د حکومت د کابینې د جر تجربه جوړېدو او په کار پیلېدو غوښتنه وکړه. بل خو د کابل ښار یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې د کابینې په اعلان کې ځند د دغه ښار په بازارونو ناوړه اغیز کړی دی. د پلورونکو وایي لدی عمل چې سوداګر د وارداتي توکو واردول ته زړه نشه کوي، نو له همدې عمله د خوراکي او وارداتي موادو بې له خوا څخه ډیر لوړ شوی دی. د بغلان د کندو فابریکا له مات سره مخ ده. د بغلان د کندو د فابریکې رئیس انجینر غلام سخی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکې تولیدات سږ کال کم شوي دي. نوموړي د کندو د فابریکې د تولیداتو د کمښت سبب د لبلبو د کښت کمزوري ګڼي او وایي باید بزګران وهڅول شي چې د لبلبو له کښت څخه لاس وانخلي او په دې برخه کې باید له بزګرانو سره لازم مرسته وشي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او لس پوله، یو یورو 90 افغاني، یو پوند 100 افغاني او اویا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 30 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او اتیا پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ.
په خوست کې یو شمیر وزیرستاني قومي مشران د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو نه د وزیرستاني کډوالو کورنیو سره د ژمنیو موادو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې ټولې کډوالې کورنۍ د خیمو، لرګیو، بخاري او خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
په خوست کې یو شمیر وزیرستاني قومي مشران او مخور د میشتو وزیرستانیو کډوالو کورنیو لپاره د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې حکومتي ادارې او مؤسسې یوازې د ګلان کې پوسیدونکو ته په منظم ډول مرستې ویشي، خو اتیا سلنه نور کډوال چې د خوست په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې اوسیږي هغو ته دا مرستې نه رسیږي. وزیرستاني مشران له افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه غواړي چې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د ټولو کډوالو سره د خیمو، ګرمو لباسونو، لرګیو او بخاریو مرستې وکړي. یو تن وزیرستاني کډوال ډاکټر حیات محسود آزاد دوی رادیو ته د کډوالو ژمنه اړتیاوې داسې په ګوته کړي.
افغان دولت ته هم خاص کو او چې کوم بینالمللي کوغدي موسسې دي چې تاسو د کډوالو ته لږ پاملرنه وکړئ او دوی ته چې کومه مرسته راغلي دي دا ډېرې ښې دي، خو لږ د دوی د ضرورت نه ډېرې کمې هم دي. نو ژمي کې د خیمې اول ضرورت چې ډېر خلک خیمان د ورته لري او ورسره چې کوم ګرم کمبلې وي یا ګرم لباس چې کم دی هغه ورته راورسیږي.
مولوی خاندراز دا وروایي چې ډیری کډوالي کورنۍ بے وسله دي. نومره سره سونکو ادارې باید د ګلان کې سره یوځای د خوست په نور سیمو کې هم کډوالو ته لازمي او اړینې مرستې وویشي.
زمي کې خاص کر ادغه ته د خیمه ضرورت ته ټینټ ودی ته د بخاری ضرورت ته د لارګي ضرورت ته انره خوراکي تو کیږي د ورکی اخو بالکل نشته بده کی زکه چې دل د کاروبار نه لري د خلک ډیر سره مظلوم دي.
ملک مزدین وزیر هم د خپل قوم د کډوالو په استازیتوب خپل شمنه ارتیاوی داسې خي
اواز څنګه خدای د چسوره ده د خلک نه لږ غیر څه دلای ده کوم ته وسه ورکړي دي خو په کوم شي شل په صدا خلک کوم شي دای پارتیا په صدا خلک د کوم نه لار بار ده. اوله میزه ضرورت چې ده ته ژمن مکمل باندې بس مرسته هو سره لرګای او بخاری او ګیس وغیره د لر پرشي جدید زما تیر شي.
خو سرپرست والی عبدالجبار نعیمی هم د وزیرستانه یو قومي مشرانو سره په وناسته کې د دوی ستونزې پر ځای وبللې. د ویل چې د خوست محلي اداره د کډوالو لپاره د ډیرو او اساسي مرستو دراجل بولو په لاټه کې دی.
سره کب چې مشخل د بچانو لپاره خپل د کورنۍ لپاره څغوړو هغه ستاسو لپاره هم وړو هیڅ فرق نه مختلفو زایر چې تاسو شتون لري دا وخت دی چې هلته باید ډېر زیات رسیدګي سوی وای، بل خصوص هغه غرنۍ منطقې چې یخ دی تاسو ژمنۍ توکې رسېدلی وای. تر یو حده پورې موږ وکولو وایم چې د لسو زرو کورو تضمین واخلو چې دا د ژمنۍ توکې دلته راورسېږي چې یا رسېدلی دي کار یې شروع دی او توضیح یې شروع دی. هغه زموږ تلاش شته چې دا په راغلنډ وخت 15,000 کورو ته ورسېږي.
د یادونه ورده د ماحال د خوست په مرکز اولسوالی کې خواوشا ډیر زره وزیرستاني کورنۍ چې د غړو شمیر 2,00,000 کسانو ته رسیدي استوګ نه لري. د ژمي د موسم پر اتک سره د دې کورنۍ ستونزې ورتیاوي ډیرې شوې دي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است کبیر
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیونه واوره.
دوستانو دا ساده په چپو کې په نننۍ خبرونه کې په افغانستان او پاکستان په مجموع کې په منطقه کې د تروریزم پر ضد په رواني مبارزې او په دې برخه کې د بیلابیلو لورو ترمنځ په همکارۍ او همغږۍ خبرې کیږي او تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې هم په دې برخه کې زموږ له میلمنو نه مطرح کړئ. دا د ازادي رادیو د زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پیښور په یو ښوونځي کې د ډلیزې وژنې له امله ممکن د طالبانو پر ضد د نوې جګړې یوه مرحله پیل شي. خو څېړونکي په دې باور دي چې د دې حملې له امله ممکن د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما اړ شي چې د تروریزم ضد جګړه کې له پاکستان سره خپل مشارکت او ملګرتیا نوي کړي. د سې شنبې د ورځې له حملې وروسته داسې اټکل کېږي چې د پاکستان حکومت به د 130 نه زیات شمېر زده کوونکو د وژل کېدو په خبرګون کې د وسلوالو پر ضد عمل وکړي. له بلې خوا د طالبانو په پیغامونو او بیانونو کې هم داسې ښکاري چې هغوی هم په آرامه نه کېني، وژنو او حملو ته به دوام ورکوي او دا د دوی د کار پیل دی. د مسلې تفصیل له جان قال کوزین اورو.
په پیښور کې د نوي بحران له امله ممکن د حالاتو لوری بدل شي او داسې نوي امکانات ممکن پیدا شي چې امریکا یو ځل بیا په پاکستان کې د تروریزم ضد جګړه کې ښکېل شي. په دې اړه د امریکا اوسنیو او پخوانیو چارواکو څرګندونې کړي. واشنگتن ته د پاکستان د پوز د لوی رئیس جنرال راحیل شریف او دفاع وزیر خواجه آصف له سفرونو څخه داسې څرګنده شو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان روان پوځي عملیات به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم پاکستان ته د متحده ایالاتو د مرستو د دوام وسیله وي. د امریکا متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر اوسه پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې او واشنگتن غوښتل چې پاکستان په دوو برخو، یعنی د تروریزم ضد مبارزې او په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته د ترانزیت په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. دا مهال چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، د پاکستان ترانزیتي لارې ته زیاته اړتیا نه لیدل کېږي، نو پاکستان باید چې په دې بلې برخې، یعنی د افراطیانو پر ضد جګړه کې اغیزناک ګامونه پورته کړي تر څو د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي مرستو دوام ډاډمن او یقیني کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا کې د پاکستان د چارو پخوانی کارپوه شاملیا چودری وای پاکستان د امریکا د مرستو د دوام په مقصد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل او د پیښور په خونځي باندې د وسلوالو له حملې وروسته د پوځي عملیاتو له دوام پرته بل چاره هم نه لري. له بلې خوا په پیښور کې د تروریستي حملې د شدت له امله امریکا ته هم بل لار نه ده پاتې او باید چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې د پاکستان د پوځ ملاتړ وکړي. د مرمن چودری په وینا د امریکا سیاستوال او پالیسی جوړونکي په پاکستان کې د افراطیت د زیاتېدو په اړه سخت اندېښمن دي او د پیښور وروستۍ حمله وښوده چې طالبان په پاکستان کې تر کومه حده غښتلي دي. څېړونکي باور لري چې د پاکستان له پوځ څخه د امریکا د ملاتړ په زیاتېدو به واشنگتن د پاکستان له پوځ نه دا پوښتنه هم وکړي چې د افغانستان د طالبانو په اړه دریځ څه دی. پاکستانی چارواکو ویلي د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ توپیر نه کوي، خو په عمل کې بیا داسې نه ده. په هر صورت د دې مضمون لیکوالانو په انټرنیټ کې لیکلي چې واشنگتن به بالاخره له پاکستان سره د پوځي مرستو له دوام پرته بله چاره ونه لري او دا به هم په دې پورې مربوطه نه وي چې د پاکستان پوځ خپلې ژمنې عملي کوي او کنه. د امریکا د بودیجې له محدودیت او له جګړې څخه د امریکا د خلکو له ستړتیا سره سره به د پاکستاني طالبانو پر ضد د جګړې پراختیا واشنگتن اړ کړي چې په دې جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس باراک اوباما هڅه کوي په سیمه کې زیاته پوځي مداخله ونه کړي. په عین حال کې د تروریزم ضد مبارزه کې یو امریکایي چارواکی مانی چې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله په وسلوالو طالبانو ساحه تنګه شوې او تر سخت فشار لاندې دي، خو دا امریکایي چارواکی چې د نامه له خودلو ډډه کړې شک لري چې د پاکستان پوځ به د افراطیانو پر ضد له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او کیوبا مشانو په ټلیفون خبرې کړي او دواړو لورو هیله څرګنده کړي چې وروسته له نږدې شپېتو کلونو ډیپلوماټیکي اړیکې ولري. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو اړیکو د ښه کېدو لپاره به هلې ځلې وکړي. یو شمېر اروپایي هیوادو هم د باراک اوباما د پریکړې ستاینه کړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرې څانګې د رپورټ مهم ټکي احمد شیبر دراوري ورپسې د ګولې اچار مهیروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې له کیوبا سره به د ډیپلوماتیکو اړیکو د کېدو لپاره خبرې پیل کړي. د امریکا د دې تګلارې له بدلون سره تمه ده چې په هوانا کې د امریکا سفارت پرانیستل شي او کوم اقتصادي بندیزونه چې امریکا پر کیوبا لګولې دي هغه بل لرې شي. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې نږدې یو ساعت له اوباما سره په ټلیفون خبرې وکړې وایي هیواد یې غواړي چې له امریکا سره ډیپلوماتیک اړیکې ولري او امریکا دې پر کیوبا لګولې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. اوباما وویل چې دی غواړي چې د دې بندیزونو د لرې کېدو لپاره له کانګرس سره سلا مشوره وکړي. باب کراکر چې د جمهور غوښتونکو د ډلې دی او د کانګرس نوی مشر بشي وایي د کیوبا په برخه کې به د پالیسی پر دغه ژور بدلون په کانګرس کې جدي بحث وشي. اوباما له کیوبا سره د اړیکو د ښه کېدو د علت په اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دغه 50 کلونه دا څرګندوي چې د کیوبا منځوي کېدل ګټه نه کوي اوس د نوي تګلارې وخت را رسېدلی دی. سپین مڼۍ په یو بیان کې وویل چې له راتلونکې میاشتې څخه به د دواړو هیوادو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ پیل شي او د امریکا یو پلاوی به په جنوري کې کیوبا ته ولاړ شي او د کیوبایي کډوالو پر مسلې به خبرې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون شمنه وکړه چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو د اړیکو په شکېدو کې به مرسته وکړي. دا ډېر مثبت خبر دی چې امریکا او کیوبا خپل اړیکې عادي کوي. زه له زړه د دغې هڅې او پرمختګ ستاینه کوم. زه د زړه له تله هیله من یم چې دغه کار وشي. امید دی چې دغه اعلان د دواړو لوریو د خلکو ترمنځ چې له اوږدې مودې راهیسې سره بیل شوي دي پسې پراختیا پیدا کړي. ملګری ملتونه دې ته چمتو دي چې له دواړو هیوادو سره د ښه ګاونډیتوب په خاطر مرسته وکړي. جرمني هم د واشنگتن او هوانا د اړیکو د شکېدو ستاینه وکړه. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مار وویل دا ډېر ښه خبر دی او اروپایي ټولنې هم په 2014 کال کې له کیوبا سره خبرې پیل کړې، خو شرط یې دا کې شو چې د بشري حقونو وضعیت ته به توجه کوي او ښه کوي به. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس بیا وویل چې فرانسې له ډېرې مودې راهیسې دا هیله لرله چې د امریکا او کیوبا روابط به ښه کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، ملي شورا ته د کاندیدو وخت پر نږدې کېدو دی او لامدی عمله ټول هغه کسان چې غواړي نوي ځانونه کاندید کی سلام د اوسه غړغړ ګرځي او د خلکو د رایو په تمه دي. په داسې حال کې چې زړه وکیلان خو پارلمان تیار په شرعي قواله خپل حق بولی او بنای هم تا ده چې تجربه لري. په داسې حال کې چې نوی وکیلان وایي پریزه چې موږ هم تجربه پیدا کو، دا هر څه خو چا د مور په ګیډه کې نه دي زده کړي. په دې منځ کې رای ورکوونکي څوک پوښتي هم نه چې دوی څه وایي، رای اچوي که نه. د خپرونې په پیل کې مو له لوی رئیس شربت خان شین صاحب سره مرکه درته کړې ده چې د خپل لوی ریاست له کارونو مو خبر کړي. کومل مړی ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه شربت خان شین د وړو او غټو نیالګیو د لوی مستقل ریاست رئیس، او که اجازه راکړي نو خپل سلامونه اوریدونکو ته وړاندې کوم. او لکه د کابل خار د واټونو د غاړو د نیالګی شنه واړم.
ډیر ښه رئیس صاحب، که مهرباني وکړي او دا راته ووایي چې لوی ریاست او بیا هم مستقل دا په څه معنی؟
د دې معنی دا ده چې دغه ریاست په خپل ځان کې نور ګڼ ریاستونه هم لري، لکه د نیالګیو د ایښودلو ریاست، نیالګیو ته د سري ور اچولو ریاست، له رمو او څارویو څخه د نیالګیو د ساتلو ریاست، د وچو پاڼو او وچو شاخونو د لرې کولو ریاست، د اداري ریاست، د مالی ریاست، نو تاسو د ویل سي د ارتباط او اسنادو ریاست، د ترانسپورټ ریاست، د پلان ریاست، د بازار موندن ریاست، د شاخه بوری لوی امریت، د کوریه چغلو ریاست، نو تو در چیر منسی نو در توی وایم طول، د خریداری ریاست، د محیط زیست امریت، نو پا آوا باندی د شنو بوتو د اغیزی چیرلو امریت، او امدارنگ ارشیف او نو واردی او صادری او فرهنگی مدیریتونو علاوه د لوی رئیس، لوی مشاوریات، لوی سکرتریات او د لوی میلمستون ځانګړي تشکیلات هم وجود لري. اوس خو به د لوی او مستقل ریاست په معنا پوه شوي.
رئیس صاحب،
لوی رئیس
او بکې لوی رئیس صاحب، دا خو ماشاءالله لوی ریاست نه چې د پوره دولت تشکیلات دي، نو دا به ډېره بودیجه هم لري.
او خو بیا هم د بودیجې له کمبود سره مخامخ یو، ځکه چې اکثرا بودیجې له یوې خوا راځي او په بله خوا ځي. نو ځکه وخت نا وخت کمبود احساسیږي.
خلو رئیس صاحب، که دا راته ووایې چې د تاسو د لوی او مستقل ریاست چې دومره غټ او نام خدا ستر تشکیلات لري، اصلي مکلفیت څه دی او په کومو برخو کې کار کوي؟
دموږ د دغه لوی او مستقل ریاست چې زه د ریاست شرف لرم، ټول د ښار د ټولو نیالګیو مقصد مې د سړکونو په غاړه د نیالګیو دی. د دغو ایښودل، سره ورکول، اوبه ورکول، شاخه بوري، پاڼې چارو کول، د سیوري اندازه او د اندازو ثبتول د کال په مختلفو وختونو کې، او داسې نور ډېر ګڼ کارونه دي. یاداشت کړل؟
بلې. او وبخې، دغه د سیورو خبره راته ډیره نوې او په زړه پورې معلومه شوه، او په مقصد مو هم صحیح پوه نه شوم.
ما خو خبره روښانه درته وکړله، ته نو ولې پوه نه شوې؟ خیر، د مونږ ریاست د ښار د ویالو د غاړو د نیالګیو سیوري د کال په مختلفو فصلونو او وختونو کې اندازه کوي او بیا یې په کمپیوټرونو کې ثبتوي. او دا کار د دې لپاره کوي چې معلومه سي زمون نیالګي په څومره وخت کې څومره وده کوي او یا یې کړې ده. او بخنه خوړم چې دمون په تشکیلاتو کې د کمپیوټر لوی مرکز هم ډېر ستر او د پام وړ رول لري.
نو له دې معلومیږي چې د کمپیوټرونو لوی مرکز د نیالګیو د سیورو د اندازو خوندي کولو لپاره جوړ شوی، که څنګه؟
دغه کار هم کوي، او له دغه نه ستر کار یې دا دی چې زمونږ فنی پرسونل په کمپیوټرونو کې د انټرنیټ په مټ د دنیا ستر خارونه او په سترو خارونو کې ولاړ شنه او تازه نیالګي ګوري، خپله تجربه زیاتوي او خپل احساس قوي کوي. که چیرې حکومتونه وخت په وخت د هیوادوالو د ملي احساس قوي کولو لپاره په هر اداره او دفتر کې دغه ډول انټرنیټي او کمپیوټري امکانات برابر کړي، نو باور لرم چې هیواد به مو ډېر ژر ترقی او پرمختګ وکړي.
رئیس صاحب، د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو څه د مالیې وزارت لخوا، څه د بهرنیو ډونرانو او څه د جمهوري ریاست له مخصوص حساب څخه راکول کېده، خو له دې وروسته نه پوهېږم چې څوک به یې راکړي.
او که یې درنکي؟
که یې رانکي، نو د ښار نیالګي به له پالولو پاتې سي، کارغان به ځالې پکې جوړې کړي، او دکانداران به د دکان د سیوري جوړولو پردو پړې پکې واچي. نه به یې څوک سیوري اندازه کړي او نه به یې د پاڼو په کیسه کړي.
نو آیا دا کارونه چې تاسو کوئ ښاروالۍ نه شي کولی؟
هغوی هم کوي، خو موږ په مسؤلیت کول. مونږ هم دا اوس هم د نیالګیو د پاللو او ایښودلو لپاره په یوه شل کلن پلان غور کوو. پوهیږي، شل کلن، شل کلن. که چیرې نوی حکومت د مونږ خبره واوري او لکه د پخوانی حکومت اوږه راکړي، نو د خپل شل کلن پراختیایي پلان په نتیجه کې به ډېر ښه نیالګي ولرو او ښار به مو ډېر ښکلی سي، هر څوک به یې خوښ کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې نوی حکومت خپل شل کلن پلان ته امیدواره کړی چې د نور کار کولو چانس هم درکړي؟
که یې را نه کړي، نو باور لرم چې زموږ دغه په زرګونه بېکاره شوي مامورین به د بېکارۍ او غریبۍ له امله ډېرو بدو کارونو ته لاس واچي، او لږ تر لږه به خپله غوسه د همدغو نیالګیو په باتولو او سوځولو سره کړي.
او دا هم هغه عاشقانه لیک چې یوې معشوقې خپل دروغجن عاشق ته لیکلی دی.
ګرانه سلام، نه پوهېږم څه درته ولیکم او څه درته ووایم. له یوې خوا مې مینه نه پرېږدي چې خفه دې کم، او له بلې خوا مې ستا دروغ دې تهڅوي چې ښې ډېر کنځل درته وکم او درته ووایم چې دروغجنه، بې حیا، بې غیرته، لاپوکه، فریبکاره، لږ ورځې مې چې لیدلی یې او خپل دغه له ګل نازک زړه مې در کړی، نو له همغه ورځې نه پښېمانه یم او وایم چې ډېر بد مې کړي او ډېر جګ مې وهلي دي چې له تا غوندې انسان سره مې مینه کړې ده. لږ شرم و حیا خو ښه ده، انسان باید حیا او شرم ولري، او شرم و حیا خود نارینه و گانه ده. څومره دې تیرو ایستلم، څومره دې په تمه کړم. ته څلور کاله راته وایې چې دلته به دې مقرره کړم او هلته به دې مقرره کړم. پلانی وزیر مې انډیوال دی او پلانکی موین مې ملګری دی. لږ خو یې در په یاد کړه، یوازې تیر کال دې څو ځای مقرر کړم. خدای دې تا بې شرم او دروغجن عاشق د چا په نصیب نه کړي. چې یو کار نشي کولی، ولې څوک په تمه کوې او ولې چاته د دروغو وعدې ورکوې؟ تو گمان مکوه چې زه به یوازې د تا په دلانتي قواره مینوم. له قوارې دې زیاته په دې مینوم چې ما ویل ته به یو پیسهدار او باروسوخه سړی یې. ما ګمان کوو چې په تا باندې په میندو سره به د دنیا ټول سره او سپین زما وي، او چې چېرته وغواړم هلته به کار راته پیدا کوي او بیا به پاچاهي کوم. مال چې ته دومره خوی خوی ګرځې، نو همدومره به قدرت، عزت او په خلکو کې به درناوی هم لرې چې په یو اشاره به دې سل کاره جوړیږي او دوه سوه به ورانیږي. خو افسوس چې زه خپله کم عقل او نادانه یم. د تا دا کانی مې ورځ په ورځ د مینې مزې سستوي او نفرت مې ډیروي، دا ځکه چې له تا له نه څه جوړ شول او نه به جوړ شي. په دې ټولو حقیقتونو له پوهېدو وروسته مې مینه درسره درلوده او غوښتل مې مینه درسره وکړم، خو په دې شرط چې په نوي حکومت کې مې په یوه ښه دنده مقرره کړې. ځکه آن له انتخاباتو مخکې دې وعده راسره کړې وه چې په نوي حکومت کې ډېر کسان پېژنم او د حکومت په اوله اونۍ کې به د رئیس مقرره کړم. خو اوس چې ګورم تا ته چا د پیاز قدر اهمیت هم در نه کړ، نو ما ته به څه راکړې؟ او په ما خوله دې چې د اوسنیو چارواکو صفتونه کول اوس یې بد وایې، او ما ته بیا دا بانه کوې چې زه له پالیسیو سره مخالف یم، د کمپاین پر وخت د کړو وعدو خلاف عمل کوي، په خپله خبره نه دي ولاړ. خو زه په هر څه پوه شویم چې اصلا ته څه نه یې. زه دې په خپلو دروغو او لاپو تیرو ایستلم. له دې وروسته دې یوه خبره هم نه منم او هڅه کوم چې کرار کرار دې له زړه نه وباسم او په زړه کې د تا ځای کوم داسې شخص ته خالي کړم چې هم په خلکو کې قدر ولري او هم په حکومت کې لاس ام ښه کار راته پیدا کړي او هم مې وخت ناوخت په خپل جیب ونازوي. نور د څه لیکلو حوصله نه لرم او لیک په دا یوه انګریزي جمله پای ته رسوم چې I hate you.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، ستاره امینی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 3.
چه ده سن شور ما شوری ما شر و سن چه ده سن شور ما شوری ما شر و سن پکاز کتای کردم مجمع رو سن پکاز کتای کردم مجمع رو سن چه ده سن شور ما شوری ما شر و سن چه دهستم شور ما شوری ما شر دستم چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجه پزے کریے خلوت بت کدا کیجے دہا سنم پیات میں جگارو سن دہا سنم پیات میں جگارو سن چھ دہ سن شور ما شوری ما شر سن چھ دہ سن شور ما شوری ما شر سن پکاڑ کتے کوردا مجما روسو چتا سن شور ما شوری ما شر روسو
زلف خوش پی خال پغیش کی واخس چت زلف خوش پی خال پغیش کی واخس د فلک پشبستان کے قمر سن د فلک پشبستان کے قمر سن Chita hasan shor ma shorye ma sharwasun Chita hasan shor ma shorye ma sharwasun Pakaz ka tay korda majmarosun Chita hasan shor ma shorye ma sharwasun تبسمیه د غټیو خلکړه پټه تبسمیه د غټیو خلکړه پټه دس کلا هو چمیه کور د آزارو سن دس کلا هو چمیه کور د